Radio.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګول یا جوزا څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاقو او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټینګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په 80مه لسیزه کې د پخواني شوروي پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د مالیه وزارت یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال د ټولولو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې باعث شوی چې د غنمو بیې په افغانستان کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمه میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. او روسیه د برتانیا د پارلمان پر 150 غړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. دا پریکړه د لندن د هغې پریکړې په ځواب کې شوې چې د روسیې د پارلمان نږدې ټول غړي یې برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر لګولی. د روسیې په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 40، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریرا سره اوسې د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې پر افغان ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو د جبري کولو په خاطر له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
هیڅ راز بې حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو له لورې په تیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او میرمنو په اړه له خپلو پالیسیو په شا شي. د هم د روان وضعیت د دوام په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې خبرداري
که په همداسې شکل باندې باران ادامه ولري، نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو هغه ښوونځي ته چې 2000 ښوونکي تنخانه اخلي، لسګونه نجونې د زده کړو لپاره ځي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دغو هم مو کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو.
د برتانیا صدر اعظم د هغو منتقدانو پر وړاندې د خپل حکومت دفاع کړې چې وایي له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي پېښه شوه. د امریکا د ټکساس ایالت په یو ښوونځي کې د 1300 زده کوونکو د مړینې او نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمرې موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره دی د حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د ښکاره کېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1989 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. د ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشری د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بیلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشي ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبريالان مجبور شوي چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورتنجونې لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولای او پارکونو ته هم د نارینه او شزینه د ورتګ ورځې بیل شوې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعاله نرګس مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي. اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښ ونه اوسي، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي دوی به افغان جون او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشر نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولسته چې په افغانستان کې دي او د تیرو نه میاشتو لاس میاشتو شال خامو بلسته میاشتو کې د نن کېږو چې دوی به سرنوشت پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان په پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ موږ تېر کړ د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
له پاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي د طالبانو په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله را واخلي.
زه په هیڅ صورت د جنگ طرفدار نه یم. موږ هغه ولست یو چې موږ کلونه جنگ لیدلای دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغه لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغه نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنگ وکړي، نړیواله ته خپل غږ راجې کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نشي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند وچی له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تاګ راتک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، شورا اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړې وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شاشي او د دې شورا پر هغه مخکینه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همدارس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځنګړی ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه اندېښنه هم څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. لازادې رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونه پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور پورې کړ او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم د دې سربیره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د بریتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د بریتانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د بریتانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مخال سره پوره شو. استاد پیاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت وو او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد پیاسم بورس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتي وتللي وو. د استاد پیاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تورنی ولیدي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او له فساد سره د مبارزې د څانګې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر خپل ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ښاغلی حنفي وایي چې په دې برخه کې د خلکو مرسته وه.
یو دوه برطانوي شتنګر مونږ ونیول کشف کړ. د دې عملیاتو د کامیابۍ ذریعه یوازینی د ولس همکاري ده.
شتنګر د الوتکو د نسکورولو یا د فی هوا یو اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال متحدو ایالاتونو مجاهدینو ته ورکړی وو. قدر مناوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې به اجمل اند د دې راپورونو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ناټو وایي هیله لري چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ بیګا وویل چې په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناټو د غړیتوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري. یو دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پشا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه. خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نور ورنږدې شوې ده. ستولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات مو اوریده. د دې او نورو موضوعاتو په اړه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو پر وپاړه نور تفصیل تر لاسه کولای شي. د ازادي رادیو د وی پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. یو ځل بیا تکراروم azadiradio.com او azadiradio.org. په پاتې خبرونه کې ل اجمل انصر ووسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د غزنی مرکز سیر ما د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنې ریاست پوری مربوط یو خونځه دی. خونځه ته ل لری سیمو څخه تر 200 پورې جنې راځي، خو د خونځي دوه استادان پرته له ماشه د غونجونو ته درس ورکوي. د خونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګدامدارانو په کلی کې ترشنه اسمان لاندې شوونځي دغه شوونځي هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سر کرشه باد دی. دا نازوانا په نوم دغه شوونځي ته د سیمې تر 200 پورې انجنیر راځي او تر څلورم ټولګی پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه شوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه شوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراته دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادانو او معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمینو سره موږ دې تدریس کوو.
شاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه شوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتری چې خدل تنجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کال پورې لا هم موږ ته تدریس وکړو.
دای وایي دغه نجونې له 50 کیلومتری واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره ده چې دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. شاغلی عزیزی وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
پله ریاست معارف ته غزنی ته ورغلی یو صاحب چې مو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه کمبوتی، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تور تختې چې مو په ودی تباشیر کار ور باندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل شوی ده، او نه د اشخاص توجه شوی ده. ګر چې موږ ته راکړل شوی دی وادي، خو تر اوسه پورې موږ دغه وادو په انتظار کې یو چې دا وادي به څه وخت تر سره کی.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزی دغه خبره نه مني چې گویا له دغه شوونځي سره د مرسته نه کیږي. نو مولوی وایي که په غزنی کې نورو شوونځیو ته لازم خدمت نه وړاندې کیږي، دغه شوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کې د ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه شوونځی په 1499 هجری شمسی کال کې جوړ شوی وو، خو د جګړو له امله څو وخت تړل شوی او اوس بیا پیل شوی دی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډای تورنتو سٹار ورس پانه لیکي اړتیا ده چې د هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورس پانه په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونو له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژوند بې برخې شوي او دندې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو سٹار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی، او هغه فعالان چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي، او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت و، او لامل یې هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک ناکامۍ وي. د غرزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنگټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي، یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې شل کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ وو او له دې هېواد د ایستلو په شرایطو برابر وو په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواد ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان نه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شوو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په دوو اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال وردگونه می بیا تا سره تماس که من زمان